ډیر مننه فیضی صاحب، خوشحاله اوسئ، ستړي مشئ. درنو اوریدونکو سلام، په رواني اوسات کې بیا هم خبرونه او راپورونه درته لرو. د دې ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم شته. په پیل کې لاند خبرونه. طالبانو په بامیان کې د بند امیر ملي پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنیفي تېره ورځ په بامیان کې یوې غونډې ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه و مراد کړی چې اوس باید د دې کار مخه ونیول شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر له امنیتي ځواکونو او د بامیانو له اوسیدونکو غوښتل چې د دغه بندیز په عملي کولو کې همکاري وکړي. خو د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو یو سیمهییز چارواکي رسنیو ته ویلي چې یوازې هغه ښځې به دې پارک ته لتلو منع کیږي چې حجاب یې نه وي مراد کړی. له دې مخکې طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو ترڅنګ پر هغوی له محرم پرته میله ځایونو، حمامونو، سپورتي ځایونو او په لرې سفر کولو هم محدودیتونه لګولي وو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک نومول شوی، په دې وروستیو کې ډېر کورني او بهرني سیلانیان هم ورځي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2020 کال رئیس چې ولسمشر جو بایډن دنده پیل کړې، نږدې 4.5 زره هغو افغانانو ته ځانګړې ویزې صادرې شوې چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو یې خپل ژوند په خطر کې اچولی و. د سفارت چې له قطر څخه فعالیت مخته وړي، په خپله ایکس پاڼه کې چې مخکې ټویټر نومېده، په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړې ده. سفارت ویلي چې متحده ایالات په دې کار ته دوام ورکړي. امریکا د 2020 کال په اګست میاشت کې چې طالبان په نیمایي کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، له دې هېواده په ګډوډۍ کې له خپلو ځواکونو سره هممهاله په زرګونو افغانان وویستل خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو نور افغانان په افغانستان کې دننه او ځینو نورو هېوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي. د هغو شمیرو له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوې خپرې کړي، له 1,250 زیات افغانان د ځانګړو مهاجرت ویزو غوښتونکي دي. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک نن یکشنبه 4 میلیونه ډالر د لیلام په ډول پلوري. د طالبانو تر واک لاندې باختر آژانس د راپور له مخې دغه بانک دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لا پیاوړتیا په هدف کوي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک 4 میلیونه ډالر لیلام کړي وو، په داسې حال کې چې د پاکستان په ګډون د افغانستان د یو شمېر ګاونډیانو د ملي پیسې یا کرنسۍ ارزښت په تېره د ډالر په وړاندې په دې وروستیو کې ډېر رالوېدلی، خو افغانۍ لا پیاوړې شوې او پرون د کابل په شاهزاده سرای کې 2 افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې تبادله کېدې. د افغاني سرې میاشتې ټولنه په بدخشان کې په سلګونو کونډو سره د نغدي مرستو خبر ورکوي. دې ټولنې په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې د شامې په ورځې د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په 15 ولسوالیو اردواج، شهدا، جرم، بهارک او ارګو کې له هغو کونډو سره چې سرپرست نه لري، د ټولټال 5,100,000 افغانیو نغده مرسته کړې ده. د دې ټولنې په وینا هرې کونډې ته 8,500 افغانۍ ورکړل شوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د اړمنو او بې سرپرسته وګړو لاسنیوی د دې ټولنې یو اصلي هدف دی. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د چندریان ری په نوم فضایي بیړۍ به چې د سپوږمۍ پر سطح کېناستلې د شیو شاکتی په نوم ونومول شي چې د هندوانو د خدای شیوا د ځواک معنا لري. مودی پرون چهارشنبه په بنګلور کې د هند مودی د پرون په بنګلور کې د هند په فضایي اداره کې کارکوونکو ته په یوه غونډه کې وویل موږ دوی هغه کار کړی چې بل هیڅ هیواد مخکې نه و ترسره کړی. د هند د چندریان فضایي بیړۍ د تېر چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلي په وخت ماښام په 6:00 بجو د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې راکوزه شوه چې له دې مخکې د هند ورته هڅه په 2019 کال کې ناکامه شوې وه. په دې خبرونه کې به راسره واورئ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات افغان ښځو د حقو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره یې مخته وړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ هم د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې.
Girls understand the power of education.
Davai نجونی دیز دکر پر زواک پودی او حقوی کار که ویچی خونزه و دروازه دی هر ماشون پر مخ پرمستیوی
دا یونسف تا پولیو پروگرام مسئول او زینی واکسیناتوران وی خلق لدوی سر دا پولیو واکسین دا تطبیق پا برخه که لازمه همکاری نکوی
داس خلق ستا چی هاگا نواری خپل ماشومان واکسین کری دی منفی تبلیغات و تر تاثیر لانی را غیلی بی
د ایران د وی محکمې د حکم له مخې د امریکا حکومت باید ایران ته 300 میلیونه ډالر تاوان ورکړي. همدا ډول په رواني وسات کې د نور راپورونو تر څنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات د افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره یې مخته وړي. متحده ایالات د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر تېره ورځ ښځې د بامیانو بند امیر پارک ته له تلو څخه منع کړې. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار بیا ویلي چې ډېرې افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاصي زندان سره پرتله کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات د افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره مخته وړي. د امریکا سفارت په خپله ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده دغه څرګندونې پرون د اګوست د 26مې د امریکا په اساسي قانون کې د تعدیل د کلیزې په مناسبت کړي او ویلي دي چې امریکا د 1960 کال په همدې ورځ په اساسي قانون کې 19 تعدیل راوست چې له مخې ښځو ته له څو لسیزو مبارزې وروسته د رایې ورکولو حق خوندي کړ. د امریکا سفارت ویلي موږ نن د ښځو د برابرۍ په ورځ د ښځو د حقونو د فعالانو او مشرانو لاسته راوړنې لمانځو او د افغان ښځو اوسني وضعیت ته په اشاره ویلي چې هیڅ یو هیواد د خپلو نیمایي وګړو په منځوي کولو سره پرمختګ نشي کولی. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې ډیری افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاصي زندان سره پرتله کوي. د نوموړي په وینا دا یو داسې خطرناک خبرداری دی چې مبالغه پکې نشته. په عین حال کې د زده کړې د حقونو د فعال او د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پلار په خپله ټولنیزه شبکه اکس کې ملګرو ملتونو ته د هغې د وینا یوه برخه ایښې چې نوموړي پکې د نجونو د زده کړې راتلونکي ته خوشبینی څرګندوي.
Girls understand the power of education.
دا وایي نجونې د زده کړې پر ځواک پوهېږي او هغوی کار کوي چې د ښوونځیو دروازې د هر ماشوم پر مخ پرانستې وي. زه په دې پوهیم که موږ د دوی له عزم سره یو ځای شو، د دوی هڅې تمویل کړو او مشري یې تعقیب کړو، نو په راتلونکو 10 کلونو کې به د ډېرو پرمختګونو شاهدان واوسو. دا په داسې حال کې ده چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د زیاتېدونکو محدودیتونو په ترڅ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنیفي تېره ورځ په بامیان کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته بند امیر ته ښځې نشي تللی، ځکه په تېرو 2 کلونو کې ورته د دې کار اجازه ورکړل شوې وه، خو د ده په وینا هغوی اسلامي حجاب ته پام نه و کړی. طالبانو له دې مخکې له محرم پرته پارکونو، میله ځایونو، حمامونو، سپورټي ځایونو او لرې سفر کولو کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو تر څنګ له 6 ټولګي پورته نجونې له منځنیو، ثانویو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او هم د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی. طالبانو څو ورځې مخکې یو شمېر هغو نجونو ته د کابل له هوایي ډګر څخه متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه هم ورنه کړه چې د لوړو زده کړو بورسونه یې ترلاسه کړي وو او د زده کړې لپاره هغه هیواد ته تللي. طالبان وایي د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې ملاتړ کوي، خو د 2 کلونو واکمنۍ په تېرېدو سره په دې برخه کې یو واضح تګلاره نه ده اعلان شوې. د بی بی سی خبریال لیز دوسټ په خپل ټولنیز شبکې ایکس کې د طالبانو د یو پخواني مهم غړي ملا عبدالسلام ضعیف هغه څرګندونې راخیستي چې له دې رسنۍ سره په خبرو کې پر طالبانو د بی سار انتقاد په ترڅ کې ویلي چې د طالبانو 95% غړي په دې باور دي چې نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي او ښځې باید کار وکړي، خو د هغه په خبره د طالبانو یووالی هم مهم دی او په دې اړه بحثونه دوام لري.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسول او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دوی وایي له همدې امله ډېر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي، خو یو شمیر خلک وایي دوی همکاري کوي او خپل ماشومان یې د ګوزن ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ د زمري میاشتې په 1 نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې 4 ورځې دوام درلود او ټاکل شوی چې په پاتې 8 ولایتونو کې د واګې په 6 نیټه پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډېر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي.
داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي، د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
ځینو سیمو کې داسې ستونزې چې میندې او پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي، حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډېر اړین.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي، وایي خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
ډیری کورونا ته بې ترمیم کوي، صحیح دراده نوازي، بیا د غوی راضي کول قانع کول ډېر سخت کار ده.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د تېرې دوشنبه په ورځ د زمري په 1 نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې 4 ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي ټاکل شوی چې په 6 نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان او روزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په 6 نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 12 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي، خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د 8 ناحیې د اتم گذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم،
موږ خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومانو ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغۍ په امان کې وي. موږ هم خپل او هم د ساتامي کارکونکو چې ساحې ته راځي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم د برخه کې موږ سره هم
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي وای دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکل شي ماشومانو ته د خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هم وایي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي چې ټول ماشومان واکسین شي.
د دولت نه دغه تقاضا لرو لري پرتو سیمو د هغوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان و پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګوزن کې ماحوشوي نه دي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي.
د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ یو شمېر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی د ښځو هدفي او مرموزې وژنې بولي په غبرګون کې اعتراضي ناسته وکړه. دوی چې په کابل کې د وژل شوې ټوبرې حورا سادات د قبر تر څنګ راټولې شوې وې، پرته له دې چې کوم اسناد وړاندې کړي، دا وکړه چې افغان مېرمنې د خپلو حقونو څخه د محرومیت تر څنګ د طالبانو له لورې له سپکاوي وهلو ډبولو ربړونې زندانی کېدو او مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. یوه معترضه مېرمن چې د طالبانو له لورې زندانی شوې وای دا کوي چې د طالبانو له مېرمنو نه په زندان کې په زور اعتراف اخلي او د مرګ ګواښونه ورته کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هغه څه په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د مېرمنو مرموز او هدفي وژنې بولي. د دغه حرکت یو شمېر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټیوبرې حورا سادات چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوې وه قبر ته څیرمه په یوه اعتراضیه غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو حقونه تروړلي او افغان مېرمنې د طالبانو له لورې له سپکاوي ربړونې وهل او ټکولو زندانی کېدو د جنسي تیري او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. خو دوی د خپلو دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څوم طالبانو وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي، خو د ځواکمنو ښځو غورځنګ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې 13 مېرمنې په مرموز ډول وژل شوي. د اعلامیې په ټکو د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شکریا الکوزی، محصل او مدني فعاله ډاکټر ګلسر، استاد خاطره یوټیوبره حورا سادات، محصل او مدني فعاله فاطمه، زینب سومیا او فروزان صافی، قابله نفیسه بلخی، د ښځو د حقونو فعاله سمرګل، د تیر حکومت کارکونکي ایدی یمال خپلو دو لوڼو سره او د پولیسو پخوانی افسره میرمن نگار هغه افغان میرمنې دي چې په کابل، کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وژل شوي. د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړو ادعا کړې چې طالبانو دا میرمنې هدف ګرځولي، خو نامعلوم وسلوالې د دغه پیښو مسؤل بللې دي. د دغه حرکت یوې غړې حلیمی حکیمی ازادي راډیو ته وویل:
ما په رفتن سری قبری
موږ ته حورا سادات قبر ته د هغې د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره لاړو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرېنښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي،
ظلم او ستم قرار بگیرد.
حورا سادات ځوانه یوټیوب چلوونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې وژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې حورا سادات په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې، خو د وژنې د څرنګوالي په اړه څه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې میرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبر هم ورکړې. د ځواکمنو ښځو غورځنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرېنږدي چې افغان میرمنې قرباني شي. په همدې حال کې یو شمېر میرمنې چې مخکې د طالبانو له لوري بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحیح په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل:
د طالبانو په زندانونو کې میرمنې هیڅ وکیل د بشري حقونو بنسټونو او خپلې کورنۍ ته لاسرسی نه لري او آن له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیانې وحی ټکوي، په مرګ کې ګواښي، اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشي کېږي یوازې ظاهرا آزاد وي، خو نور د کور ادرس یې اخیستل کېږي، د کورنۍ د غړو شمېره یې اخیستل کېږي او دا کس تر څار لاندې وي.
او همزمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ادعا کړې وه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واک وروسته د تېر حکومت د غړو په وړاندې 300 ډېر بشري حقونه نقص کړي چې 213 پکې مرموزې وژنې دي، خو طالبانو دا راپور رد کړی.
د ایران د یوې محکمې د حکم له مخې د امریکا حکومت باید ایران ته د 330 میلیونه ډالرو تاوان ورکړي. د ایران قضایي ادارې ویلي چې محکمې دغه حکم د هغو قربانیانو په پلوۍ صادر کړی چې په 1980 میلادي کال کې د ایران د نوي اسلامي حکومت د راپرځولو لپاره د امریکا لخوا پلان شوی او خلک پکې زیانمن شوي دي. تر دې مخکې په متحده ایالاتونو کې ډېرو محکمو ورته حکمونه صادر کړي او په دې هیواد کې د ایران د کنګل شویو میلیاردونو ډالرو له شتمنیو څخه د میلیاردونو ډالرو تاوان ورکولو لپاره پریکړې شوې چې تهران پکې په لاس لرلو تورن شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران قضایی اداره وایي چې د تهران یوې محکمې حکم صادر کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت باید د هغې کودتا له امله د رامنځته شوو زیانونو په خاطر 330 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د هیواد په 1980 کال کې د ایران د نوي تاسیس شوي اسلامي جمهوریت پر ضد پلان کړی و. فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په 1990 کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو یو کال وروسته چې د امریکا ملاتړی شاهي نظام یې نسکور کړی و، یوې ډلې چې اکثره افسرانو هڅه وکړه چې نوی حکومت نسکور کړي. د ایران دولتي آژانس ایرنا وویل چې بغاوت کوونکو چې مشري د ایران د هوایي ځواکونو پخواني قمندان سعید مهدیون کوله قرارګاه د لویدیز ولایت همدان په نوژه کې و. د کودتا چانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي او لسګونه نور نیول شوي وو. د ایرنا د راپور له مخې د دوی هدف دا و چې په ټول هیواد کې د پوځي اډو کنټرول ترلاسه کړي او ستراتیژیک مرکزونه او د انقلاب د مشرانو استوګنځایونه په نښه کړي، خو هڅې ناکامې شوې. د قضایي ادارې اړوند میزان ویب پاڼې د راپور له مخې تېر کال په دغه کودتا کې د وژل شوو کسانو خپلوانو د ایران له نړیوالې محکمې د تاوان غوښتنه کړې وه. دوی په ځانګړې توګه متحده ایالات دغه کودتا په پلان او اجرا کولو تورن کړي وو. قضایي اداره زیاتوي چې محکمې د دوی د غوښتنې په ملاتړ حکم وکړ چې د امریکا متحده ایالات باید مدعیانو ته 30 میلیون ډالر مادي او اخلاقي تاوان او 300 میلیون ډالر هم د مجازاتو په توګه ورکړي. د 1990 کال تر اسلامي انقلاب وروسته واشنگتن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. د فرانس پرس په وینا په 1953 کال د بریتانیا او امریکا استخباراتي ادارو هم د ایران د وخت د صدر اعظم محمد مصدق په مشرۍ د حکومت چې تازه د دې هیواد نفت ملي اعلان کړي وو د نسکورولو لپاره هڅې رهبري کړې وې. په 2018 میلادي کال د امریکا سترې محکمې حکم وکړ چې په متحدو ایالتونو کې د ایران کنګل شوې شتمني د هغو حملو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړل شي چې واشنگتن یې پړه پر تهران اچولې. په دغو بریدونو کې په 1983 کال په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو پر قرارګاه او په 1996 کال په سعودي عربستان کې 14 شامل دي. تهران چې په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي وای، یو شمېر امریکایي محکمو د دغو حملو قربانیانو ته د 50 میلیارد ډالرو تاوان ورکولو فیصله کړې. د تهران دغه محکمه دغه حکم داسې مهال صادروي چې په دې وروستیو کې د ایران او متحدو ایالتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې متحده ایالات په ایران کې د 50 زندانی امریکایانو د ازادولو لپاره په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمني ازادوي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه د کندهار اوسیدونکي وایي د برښنا اوسنۍ بیل یې د پخوا پرتله 2 چنده لوړ شوی چې لوسه یې پورته دی او دوی نشي کولی چې تحویل کړي. بل خوا د کندهار د برښنا ریاست مسؤلان وایي د برښنا د کیلو واټ بیه پخوانۍ ده او خلکو د ګرمۍ په خاطر ډیره برښنا کارولې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکي د برېښنا د لوړو بلونو شکایت کوي او وایي چې د اوسنۍ دورې ټول بلونه د تیرو دورو په پرتله 2 چنده لوړ سوي او دوی د تحویلېدو توان نه لري. دوی وایي د خلکو اقتصاد د پخوا په پرتله ټیټ سوي او کاروبارونه یې هم کم سوي، نو ځکه خو د برېښنا د اوسنیو بلونو د تحویلې وس نه لري.
ما نوم شیر محمد دی، د لو ولې اوسیدن کړي بلانس مرحله دا خلک ډیر مسکینان دي، زیات مسکینان دي. اما دا د بلانس یو په دوا یو په درې سوي، یعنی د 2000 ولا 4000 سو د 4000 ولا 10000 سو دي. ار سوي ډیر زیات په شکایت، حتی الله ډیر خلک وایي چې مطلب فائنده کې مردا برق بلا کاټو نه غواړو ګسره. زما خپل مخ کې 200 او درې سوي دغه 1000 راغلي مسکینان خلک در بدر خلک.
نوم محمد رحیم دی، د کندهار ښار اوسیدن کیم او درمخ موبایل 1500 تقریبا او 1500 دی. نو کاربارونه کمزوري دي، د خپل په واسه نه دي پره دولت باید دغه بله بای راکشه دکی.
د کندهار ښار وسنی برېښنا د کجکی بند له اوبو څخه ورکول کیږي چې د ډیزلي برېښنا په نسبت کم لګښت اړتیا لري. خلک وایي د کندهار د برېښنا بیه آن د نورو ولایتونو د ډیزلي یا وارداتي برېښنا په پرتله هم لوړه ده او د کیلوواټونو د مصرف زیاتېدو سره دا بیه نور هم لوړه شوه.
نو مې روزی خان د کندهار ولایت اوسیدونکو ما د برق بلان چې دونیری دو چنده درې چنده او حتی تر دې هم ډیر زیات راغلی. کندهار خلک خداسې یو حساب کوي چې دا دوی په ښه استراحت سره تیر کین، اوس دې ډیر حیران دي چې څنګه د دې بل څه ځان خلاص.
پخوا به زموږ د برق بلان چې و تقریبا 800-900 افغانۍ به پر دوره باندې راتلله. دا پله چې مو ورغلو ومو کتله بیخي مو بل دونه حتی رسېدلی و چې زموږ له 800 توانه څخه وتلی دي. تقریبا 3,015 افغانۍ دي. په دې سختو اقتصادي مشکلاتو کې په دغسې وخت کې موږ نشو کولی چې دغه د برق بلان تحویل کړو.
د کندهار د برېښنا بیلونه اوس په دوو میاشتو کې یو ځل راځي، خو خلک غوښتنه کوي چې بیلونه دې میاشتواره چاپ سي. د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا ریاست مسؤلان د خلکو دا ادعا چې د برېښنا لګښت زیات سوی ردوي او به یې پخوانی بولي. د دغه ریاست مرستیال انجینر امیر محمد الهام وایي د برېښنا د 4 ساعته کېدو او ګرمۍ له امله د برېښنا د لګښت بیلونه لوړ راغلي دي. الهام زیاتوي چې بیلونه میاشتانه تاړول او د کیلوواټ بیه ټیټول په کابل کې د برېښنا شرکت صلاحیت دی.
دا تیر دوه درې میاشتې تنه د ګرمۍ سخت میاشتې دي او برق هم 3 ساعته نو ځکه بیلونه برق ډېر مصرف شوی او دا خطر بیلونه زیات راغلي او دا چې نو زه خلک غوښتنه دي چې برق یو میاشتنی سي بیل په یو میاشت کې پرم سي یا د برق د تاروپا چې اخر په 3 افغانۍ دا په 2-3 افغانۍ راکښته سي دا خو نو بیا نورې غوښتنې دي د مشرانو غوښتنې دي د مرکزي برېښنا سروي چې سي.
د کندهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د برېښنا د 1 کیلووات بیه 3 افغانۍ او ان کله کله تر 5 افغانۍ پورې رسیږي، خو په څنګلوري ولایت هلمند کې چې د برېښنا سرچینه د کجکي بندې د 1 کیلووات بیه 6 افغانۍ ده. په داسې حال کې چې د وارداتي برېښنا د 1 کیلووات بیه په کابل او نور ولایتونو کې 8 افغانۍ ټاکل شوی.
له ترکارۍ پلورلو تر انځورګرۍ پورې یو ستړی خو له لاسته راوړنو ډک مزل. په بختیار یار چې اوس لسګونه ښځینه او نارینه زده کوونکي لري، نوموړی له خپلو زده کوونکو فیس نه اخلي او وایي د نجونې زده کوونکي اوس د انځورګرۍ هنر له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د نوموړي د ژوند پر لوړو ژورو له هغه سره زموږ همکار د زړه خواله کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دی په ماشومتوب کې د پلار له نعمت بې برخې او له هماغه ماشومتوب یې د کورنۍ د نفقې پیټې پر اوږو شوی چې له امله یې نه یخنی کتلې او نه ګرمي، نه ستړیا، نه ناروغي، بس کار ته یې کار ویلې دی. خو وایي د دې ترڅنګ یې انځورګرۍ سره هم لیونۍ مینه وه او همدې مینې اړ کړ چې یو کال کې دا هنر زده کړي. نوموړی وایي
تقریبا زه 9 کلن وم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم، نو دغه د مکتب زده کړې رڼا د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پېښور کې وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، په لاس کې مې ترکاري خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تیرېدو سره بیا موږ راغلو وطن ته.
ښاغلی یار وایي افغانستان ته تر راتګ وروسته یې هم ډېره موده په کراچۍ کې ترکاري خرڅوله، خو چې روپۍ له یوې نه دوه نه شوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت یې وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغی او دلته یې کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وایي همدا مهال یې په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي راډیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څه موده مخکې چې ما په د کابل احمد شاه بابا مینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت وو که نه وو، دی به په دې خاطر مان ترکاری اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهیلی نه شي چې مزدوري کې و، باید دا مزدوري وکړي، ناهیلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکی ده او ډېر تکلم ده، د خپل زوی اکسم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو، ما ترکاری خرڅوله، اوس هغه زما شاګرد ده.
ښاغلی بختیار یار وایي د انځورګرۍ ترڅنګ د ښار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابره کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وای دا چې خپل یتیم دی او نالوسته پاتې شوی دی، نو د همدې انګیزې لمخې دغه ماشومان چې خونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د دې تر څنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم، زده کړې نه پاتې وې، په دې حیث دا یو انګیزه راته پیدا شوله چې هغه ماشومان، ګلالې ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي، پلاستیکونه خرڅوي، بوټان رنګوي، د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي، نو په دې اسما غره ټول تړل یو یو ماشوم را وسته دلته مې ځای ته ورکو، او اوس هغوی شکر د دلته دې مرکز کې مونږ سره زده کړې کوي، پښتو، ریاضي، انګلیسي، قرآن کریم او د هنر په برخه کې.
خاغله یار وای د ماشومانو تر څنګ هلکانو او انجونو ته هم د انزورګری هنر ورزده کوي، او ډیره هغه انجونې چې دا هنر له دز د کړي اوس له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وای د خپل رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انټر کانتیننتال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تیرو او کلونو راهیسې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولې ده.
درنو اوریدونکو، په کابل